السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو په دغه خبري پروګرام کې وړاندې اوري چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندی وایي د طالبانو حکومت باید د اوسنیو ستونزو د حل لپاره له نړیوالې ټولنې سره د خبرو لار غوره کړي.
کله چې زه په کابل کې وم، زموږ د ټولو پیغام طالبانو ته همدا و چې که غواړي پیسې مو آزاد شي، که غواړي دا هیواد یو ځل بیا بنسټیز ملاتړ ترلاسه کړي، باید له نړیوالې ټولنې سره یو ځای ګام پورته کړي.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره وایي افغانستان کې ماشومان له ناورین سره مخ دي.
کورنۍ اوسمهال د خوړو پیدا کولو په هڅه کې دي. نږدې 15 میلیونه ماشومان له قحطۍ یو ګام وړاندې دي.
کونړ کې له معلولینو سره د ویلچیرو مرستې شوې.
ملیکا مینم دی دا کور به مونږ سره ډېر زیات تکلیف و، اوس مونږ ډېر خوشحاله دی. سیکل ته په تګ راتګ کې ماته ډېر مشکلات و.
په روزګان کې د 3000 کورنیو سره د خوراکي توکو د مرستو ویش پیل شو.
تر هغه لاندې سری میاشتې ریاست ته چې دې زموږ سره مرسته کړې ده، زموږ ډېر اړتیا درلوده، ځکه چې دا 15 کاله زموږ منځکې کمربند و.
د پاکستانه به هم راپور درته خپور کړو چې هلته د واورو او یخنۍ له وجې له 20 زیات کسان مړه شوي دي. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له اجمل اندورو.
د لغمان په مهترلام کې د سختو روغتونو له کبله د یو کور چت لیدلې دی چې یوه ماشومه پکې مړه او 15 نور پکې ټپیان دي. د ایران د انقلاب ساتونکو ځواک لخوا د یوې اوکراینۍ مسافرون کې الوتکه د نسکورولو د دویمې کالیزې په مناسبت د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ یو ځل بیا د عدالت غوښتنه کړې ده. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن د قزاقستان د دې غوښتنې په اړه پوښتنې لري چې ولې یې د لاریونونو په وړاندې له روسیې مرسته وغوښته. د لغمان په مرکز مهترلام کې د یو کور د چت د پریوتو پیخه کې و ماشوم مړه او 15 تنه نور ټپیان دي. په لغمان کې یو محلي چارواکي صلاح الدین زاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تیر شپه د ولایت د مرکز مهترلام په ګلدار آباد سیمه کې د یو کور د کوټې چت پریوته چې پکې شامل او بخې دی یو کور د کوټې چت پریوته چې پکې وا 15 کلن انجلۍ مړه شوې او د کورنۍ 15 تنه نور ټپیان دي چې خزی او نارینه پکې شامل دي. دا ټپیان وسیعت د راډ ورخودل شوی. صلاح الدین زاهد د پیښې سبب موسمي بارانونه بللي چې له تیرو څو ورځو راهیسې اوري او لا هم دوام لري. د لغمان په ګاونډي ولایت ننګرهار کې په سرخرود او شینوارو ولسوالیو کې هم د دوو کورونو د چتونو د پریوتو رپورټونه ورکړل شوي، خو تر اوسه پورې د مرګ شوبلې رپورټ نه دی ورکړل شوی. د افغاني سرې میاشتې ادارې په وروزګان ولایت کې شاوخوا 3000 کورنیو ته د مرستو د ویش لړۍ پیل کړې ده. په وروزګان کې د سرې میاشتې د ادارې مسؤل صدیق الله مفتون نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مرستې دغه کورنیو ته د یوې سروې وروسته چې پکې مستحق کورنۍ پیژندل شوې دي پیل کړي. هغه زیاته کړه
دا هغه د پاره موږ د 3000 کاټونو موږ هغه ته توضیح کړی دي چې نن الحمدلله دا موږ هغه ته د ویش لړۍ روانه کړې. نور مرستې موږ په پلان کې لرو، موږ ته وعده راکول شوی.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ راهیسی د لوګي او بیوسلۍ کچال وړه شوې ده. نړیوال مرسته رسوونکي سازمانونو خبرداری ورکړې ده چې که بیوزلو کورنۍ ته بیړنۍ مرستې ونه رسیږي، ښایي ځینې خلک د لوګي له کبله ژوند وبایلي. د ایران د انقلاب ساتونکو ځواک لخوا د یوې اوکراینۍ مسافر وړونکو الوتکه د نسکورولو د دویمې کلیزې په مناسبت د دې پیښې د قربانیانو کورنیو یو ځل بیا د عدالت د تامین غوښتنه کړې ده. په دې الوتکه کې چې له تهران څخه کیف ته روانه وه، پر اوکراینۍ، ایراني، کاناډایي او سویډني وګړو سربیره 14 تنه افغانان هم وژل شوي وو. د هرات یو اوسیدونکی محمد مهدي سعادت چې زوی په دې پیښه کې وژل شوی، ازادي راډیو ته ویل د خپل زوی په حق کې د عدالت غوښتونکی دی. د وای موږ د عدالت غوښتنه کوو، باید له قاتلانو د ټولو ځواکونو له قومندان سره باید زموږ د افغانانو په اصطلاح بازخواست ترې وشي. دا تېروتنه همدي وه، پر توغندي د دې مسافر وړونکي الوتکې د ویشتل کېدو دا کار قصدي و. د فردا راډیو د ریپورت لمخې د شنبه پورس په دیال وتکه کې د یو شمیر قربانیانو کورنۍ چې ایران کې اوسیږي په تهران کې د امام خمینی هوایی ډګر ته ولاړلې او وروسته یې د الوتکې د نسکورېدو په ځای کې غونډه وکړه. دوی په دې اعتراضونو کې د حقیقت او عدالت شعارونه ورکول. ایران چې دوه کاله مخکې لومړی د دې الوتکې په نسکورولو خوله پټه کړې وه وروسته یې ومنله چې د سپای پاسداران په توغندي د الوتکه ویشتل شوې ده خو دا یې تېروتنه وبلله. د جان هاپکنز پانتون د جمعې د ورځې د شمیرو له مخې په نړۍ کې د کرونا وبا ثبت شوې مثبتې شمیرې تر 300 میلیونو واوښتې. د کرونا په اومیکرون باندې چې ژر خپرېږي په لسګونو هیوادو کې ګڼ کسان اخته شوي، خو هغه کسان چې واکسین یې کړي دي او په اومیکرون اخته شوي دي په هغوی کې د کرونا سختې نښې نه لیدل کېږي او د دې بڼې د مړینې کچه هم کمه ده. د دې سربیره روغتیایي متخصصان خبرداری ورکوي که ډېر کسان په دې ناروغۍ اخته شي په نړۍ کې به روغتیایي خدمات ټکنې کړي. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن د قزاقستان دې غوښتنې په اړه پوښتنې لري چې د روسیې په مشرۍ له امنیتي سازمان څخه د اعتراض کوونکو د مخنیوي لپاره ولې د مرستو غوښتنه وکړه. انټونی بلینکن ویلي ښکاره ده چې د قزاقستان چارواکي دا ظرفیت لري چې له دې اعتراضونو سره مناسب چلند وکړي، داسې چې د اعتراضونو پر مهال په قانوني ډول هم د لاریون کوونکو د حقونو درناوی وشي او هم نظم مراعت شي. قزاقستان تېره اونۍ د روسیې په مشرۍ د ګډګټو د امنیتي تړون لغړو وادو چې روسیا، بلاروس، قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان او ارمنیای غړي دي د هغه مذاخرو د مخنیوي لپاره غوښتنه وکړه چې د ګازو د بیو د زیاتېدو لپاره په ټول قزاقستان کې پیل شوي او وروسته په بلوا واوښتې.
خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دې خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. ملګری ملتونه وایي د طالبانو حکومت باید د اوسنیو ستونزو د حل لپاره له نړیوالې ټولنې سره د خبرو لار غوره کړي. دغه سازمان د کډوالو لپاره د لوی کمشنر فیلیپو ګراندی په خبره یو باثباته هیواد یوازې د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو له لارې ترلاسه کیدی شي. ښاغلی ګراندی دا خبرداری هم ورکوي که د افغانستان د اوسني بشري ناورین مخه ونه نیول شي د کډوالۍ یوه نه لیدل شوې څپه به پیل شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی په افغانستان کې د روان بشري ناورین حل لار د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د حکومت ترمنځ په دوه اړخیز ډیالوګ کې ویني. ښاغلی ګراندی واشنگتن پوسټ سره خپله نوې مرکه کې ویلي یو باثباته هیواد چې وشي کولای د خپلو خلکو ملاتړ وکړي یوازې د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د خبرو له لارې ترلاسه کیدی شي.
کله چې زه په کابل کې وم زموږ د ټولو پیغام طالبانو ته همدا و چې که غواړي پیسې مو آزاد شي، که غواړي دا هیواد یو ځل بیا بنسټیز ملاتړ ترلاسه کړي باید له نړیوالې ټولنې سره یو ځای ګام پورته کړي. دا په دواړو خواوو پورې تړلې خبرې دي.
ښاغلی ګراندی که څه هم دا خبرې پیچلې بولي خو زیاتوي دا مفکوره باید پیاوړې شي چې ښځې باید کار وکړي، د لږکیو استازیتوب باید وشي او نجونې باید ښوونځیو ته ولاړې شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي طالبان باید دا درک کړي چې افغانستان د نوې ملسیزه هیواد نه دی او اوسنی واقعیتونه د هغه وخت په پرتله توپیر لري. د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو او د طالبانو د حکومت ترمنځ تر ډېره بنسټیزه ستونزه هم د بشر حقونو په ځانګړي توګه د ښځو حقونو ترهګرۍ سره مبارزې او د یو ټولګډونه حکومت په جوړېدو کې ده. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت هم د ستونزو د حل په اړه د صادقانه خبرو د وړاندیز هرکلی کوي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل ټول ستونزې باید د خبرو او ډیالوګ له لارې حل شي.
په اسلامي امارت له مغه پیل څخه پر خبرو او ډیالوګ باندې باور درلود. زموږ هیله دا ده چې بین الملی ټولنه همدارنګه ټول هغه هیوادونه چې کله ناکله ځینې اندېښنې ابرازوي د خبرو له لارې څخه ستونزو حل ته راوړاندې شي او اسلامي امارت په دې اړه باندې بشپړ چمتووالی لري او اماده ده.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر داسې مهال د افغانستان د بشري ناورین د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د خبرو وړاندیز کوي چې د هیواد کې وضعیت تر بل هر وخت ډیر ترینګلی دی. فیلیپو ګراندی هم وایي نږدې نیمایي افغانان قحطۍ سره مخ دي، روغتیایي سیستم 80% فلج شوی او 70% ښوونکیو ته لا هم تنخواوې نه دي ورکړل شوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي بشري مرستې چې د یوې څه مودې لپاره به د خلکو لاسنیوی وکړي روانې دي، خو د ده په خبره دا کافي نه دي او نشي کولای متوازن حالت منځته راوړي.
کچېری دا ستونزې حل نشي، زه به له کوم شک وړاندوینه کوم چې موږ به په کور دننه په لوی شمېر د خلکو د بېځایه کېدو شاهدان اوسو. همدارنګه به د پولو په اوږدو په سیمه کې د پراخې کډوالۍ یا بېځایه کېدو لیدونکي واوسو.
که څه هم په افغانستان کې د پراخې جګړې له درېدو سره نږدې 170,000 کسان بیرته خپلو اصلي مینو ته ستانه شوي، خو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر په خبره لا هم 9 میلیونه افغانان په کور دننه بې ځایه دي. ملګری ملتونه وایي له افغانستانه د باندې نږدې 6 میلیونه افغانان کډوال دي چې اوس یې د بیرته ستنولو لپاره وضعیت نازک دی، ځکه په خبره یې هغه ملاتړ ډېر کمزوری شوی چې خپل هیواد ته یې د دې کډوالو د ستنولو لپاره مالي سرچینې برابرولې.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره وایي افغانستان کې ماشومان له ناورین سره مخ دي. سیف د چلډرن خبرداري ورکوي چې د جګړې، اقلیمی بدلون او کرونا وبا له امله افغان ماشومان له درې اړخیزه ګواښ سره مخ شوي. دا اداره وایي همدا اوس میلیونونه ماشومان وږي دي، بې ځایه شوي، ښوونځیو ته نه ځي او ژمی ژوند لاپسې سخت کړی دی. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت تیرونی ویل نږدې 3,000,000 ماشومان خوارځواکۍ سخت ځپلي. جزئیات په دغه رپورت کې.
پلوشه نومیږي، زوی یې د کندهار په میرویس روغتون کې د خوارځواکۍ له امله په بستر پروت دی. دوه میاشتې وړاندې بل زوی چې په خوارځواکۍ اخته و ومړ. پلوشه وایي په روغتون کې د زوی درملنه له امکان لرې ده او ډاکټرانو ترې غوښتي چې په خپلو شخصي امکاناتو یې غم وخوري. د دې په خبره کوم درمل او خوراک چې ډاکټرانو یې زوی ته د ورکولو توصیه کړې د اخیستو توان یې نه لري. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره هم وایي افغان ماشومان لبد ناورین سره مخ دي. سیف د چلډرن خبرداري ورکوي چې همدا اوس میلیونونه افغان ماشومان وږي دي، بې ځایه شوي، ښوونځیو ته نه ځي او ژمی ژوند لا ستونزمن کړی دی. د ادارې د بشري چارو مدیره کریستیانا مارټن وایي په افغانستان کې خوراکي توکي تر ټولو لوړې بیې ته رسیدلي او ډېرې کورنۍ د توکو اخیستو توان نه لري.
کورنۍ اوسمهال د خوړو پیدا کولو په هڅه کې دي. نږدې 5 میلیونه ماشومان له قحطۍ یو ګام وړاندې دي. دا ډېره مهمه ده چې نړیواله ټولنه له افغانستان خپل ملاتړ ته دوام ورکړي.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره جګړه، اقلیمي بدلون او کورونا وبا د افغان ماشومانو لپاره هغه درې اړخیزه ګواښ بولي چې دوی له ناورین سره مخ کړي. د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه وایي، خو تېره اونۍ د عامې روغتیا وزارت د خدمتونو وړاندې کولو مرستیال عبدالباري عمر رسنیو ته ومنله چې 3.5 میلیونه افغان ماشومان او میندې له خوارځواکۍ سره مخ دي، خو د ملګرو ملتونو وایند بیا د چهارشنبې په ورځ دا شمېر 4 میلیونه وښود. د ملګرو ملتونو رسمي شمېرې ښیي چې 23 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او د دې مرستو د چمتو کولو لپاره روان میلادي کال 4.5 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
وربشو روزګان ته په روزګان کې د درې ورځې کورونایو سره د خوراکي توکو مرستو د ویش لړۍ پیل شوه. د غمرستې چې و قلمه بیلابیل خوراکي توکي پکې شامل دي. په روزګان کې د سری میاشتې ولایتي دفتر لخوا په مرکز ترینکوټ کې د 3,000 هغه اړمنو کورونایو سره شوي چې د تیرو جګړو وچکالیو پر مهال زیانمن شوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په اورزګان ولایت کې پر 3,000 کورنیو باندې د خوراکي توکو د مرستو د ویش یا د لړۍ د شنبې په ورځ په مرکز ترینکوټ کې پیل شوه چې د سری میاشتې خیریه ټولنې له لوري ورکول کیږي. په دغه ولایت کې د سری میاشتي ولایتي مسول صدیق الله مبتون وایي دغه مرستې چې اوه کلمه خوراکي بېلابېل توکي په کښې کې موجود دي هغه کورنۍ ته ورکول کېږي چې د تیرو جګړو پر مهال ورته زیان رسېدلی وي او سخت اړمن وي. نوموړي وایي د مرستو د ویش پر مهال یې پوره شفافیت ته پاملرنه کړې او په خبره یې چې اړمنې کورنۍ یې په نښه کړي دي.
یا ګوډیان دي یا شهیدان د کور څه ورکړي دي یتیمان ورپاته دي کنجانې ورپاته دي موږ هغه پیدا کړي دي او د هغو دپاره موږ دغه درې زره کارټونه موږ هغو ته توضیح کړي دي چې نن الحمدلله دا موږ هغو ته د ویش لړۍ روانه کړې ده. سل فیصده د شفافیت په اړه موږ پام کړی دی انشاءالله په دې دا ډېر یو شفافه سروې ده. انشاءالله نورې مرستې موږ هم په پلان کې لرو موږ ته وعدې راکول شوي دي. په مجموع کې یوه ګونۍ وړې دي یوه ګونۍ وریجې دي لس لیټره غوړي دي او بل یو کټ پکښې دی چې هغه کې چاوي بره مالګه او بسکوټ د کوچنیانو مواد ورته وایي دا پکښې کې.
مبتوم زیاتوي چې په دغه ولایت کې اوس مهال یو بشري ناورین رامنځته سوی او له نړیوالو خیریه موسساتو غوښتنه کوي چې د دغه ولایت له خلکو سره دې مرستې وکړي او د هغوی ژوند یې وژغوري. مبتون پر داسې مهال په دغه ولایت کې د بشري ناورین خبرداری ورکوي چې له دې وړاندې یو شمیر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې پر وچکالۍ سربیره د بېوزلۍ او اقتصادي ناورین د لا پراختیا خبرداری ورکړی دی. هغه کسان چې دغه مرستې ترلاسه کړي زیات خوشحاله دي ځکه د دوی په خبره چې په دغه ساړه ژمي کې په کورونو کې هیڅ نه درلودله. مرسته ترلاسه کوونکي وایي په راتلونکي کې هم باید دغه ډول مرستې ورسره وسي ځکه د دوی په خبره چې دغه مرسته یوازې د څه وخت لپاره بسنه کوي. عالم ګل او محمد د ازادي راډیو ته وویل
دلته راغلی یم د سرې میاشتې ریاست ته چې دوی زموږ سره مرسته کړې ده ستا موږ ډېره اړتیا درلوده ځکه چې دا پنځه کاله زموږ منجکې کمربند وي
دپاره راغلو چې کومک راسره وکړي ماښام لکه وکړه نو بالا خدا قدر کې شی به ووي انشاءالله دا یو خو نه شو د یوې خوا وچکلي شو د یوې خوا یو خو نه شو د یوې خوا خواته حالات منمیر شي حالات هغه رقم د نور څه هم دغه غواړو چې زموږ سره نور هم کومک وکړي مرسته راسره وکړي خو ډېر ځینې خوشحاله کېږي ورور.
دا په داسې حال کې ده چې دوې ورځې وړاندې هم په دغه ولایت کې د اووه سوه کورنۍ سره د نغدي پیسو مرسته سوې وه. که څه هم دلته مسؤلین د مرستو د ویش په برخه کې د شفافیت خبره کوي خو زیات خلک په دغه ولایت کې شکایت کوي چې مرستې اړمنو کورنۍ ته نه ورکول کېږي او تور پورې کوي چې زیات هغه چا ته ورکول کېږي چې په طالبانو کې واویسته ولري او یا هم زر ولري.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کونړ کې په لسګونو هغو معلولینو ته چې پښې په جنګونو کې پرې شوي او یا له میندو شل پیدا شوي وي ویلچر یا سایکل ورکول کیږي. د معلولینو اتحادی مسؤلین وایي نور خلکو ته هم د هغوی اړتیا وړ شیان ویشل کیږي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
په کونړ کې د معلولینو اتحادی مسؤلین وایي په ولایت کې د تیرو جنګونو له امله په زرګونو کسان معلول شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي او د اندامونو د نشتوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره چې په یاد ولایت کې دغو معلولینو ته د مصنوعي اندامونو جوړولو تر څنګ ویلچری او نور وسایل هم ورکول کیږي. د معلولینو اتحادی مشر محمد اساق قلندرخیل ازادي راډیو ته وویل
دلته نن د ایچډیو موسې لخوا د معلولینو ته ویلچیرې مصنوعي قالبونه بعضې ورکړی شو واکیوم فریمونه چې ګرځېدلی نه شي ماشومان یا غټان او هغه واکیوم فریم سره هغه روان شي هغه ته دوی ته دغه شیان ورکړی شولو. نن تقریبا پنځلسو تر شپاړس پورې ویلچیر نن ورکړی شولې خو دوی په پروژه کې لري نور هم په قلار قلار به ورکوي کوم چاته چې ضرورت ضرورت مطابق دوی ورکوي. دغه اوس مخکې نه لیست جوړ شوی کوم کسان ته ضرورت و هغې ته اوس ورکړلې او نور به همداسې په قلار قلار ورکول کېږي.
هغه معلولین چې ویلچری یا د معلولینو د ګرځېدو سایکلونه یې ترلاسه کړي خوښ دي. دوه تنه یې وایي
ملکه مې نوم دی دا کور به موږ سره ډېر زیات تکلیف و اوس موږ ډېر خوشحاله یو دې سایکل ته په تګ راتګ کې ما ته ډېر مشکلات وو د دې سایکل سره زما ډېر مشکلات حل شي ځکه چې زما سره ماشومان دي ما ته کور را په غاړه دی زما ډېر مشکل وو.
نوم مې سپین محمد دی سمارو نسوالۍ اوسېدونکی ما ته ډېر مشکل وو بس په تګ کې بس وتو کې ما ته ډېر مشکل وو دا چې راکړه ډېر زیات خوشحاله شوم بس ډېره زیاته مننه.
د معلولینو ټولنې مشرانو په خبره چې په کونړ کې شاوخوا اووه زره معلولین موجود دي خو ورته برابرېدونکې اسانتیاوې په نشت حساب دي. دوی له مرکزي حکومت او اړوندو ادارو څخه غواړي چې په کونړ کې معلولیت لرونکو سره د وسایلو او اسانتیاوو چمتو کولو کې مرسته وکړي.
ازادي راډیو په کندز کې سیمه ایز طالب چارواکو د ورانچو پلونو او پلچکونو د جوړولو کار پیل کړی. دغه ولایت د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي هم د طالبانو له دې اقدام هرکلی کوي او زیاتوي د ورانچو پلونو او پلچکونو په جوړولو سره به د دوی ترانسپورتي ستونزې هوارې شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
که څه هم په کندز کې جګړه پای ته رسیدلې ده، خو لا هم د جګړو نښې او نښانې، ورانۍ او ویجاړۍ د دې ولایت په هرې سیمه کې لورای ښکاري او د هر چا توجه ځان ته جلبوي. د جګړو پر مهال پر مرکز سربیره د دې ولایت په نهو ولسوالیو کې زیات شمیر پلونه، پلچکونه او سړکونه پر بمونو او لوزول شوي وو او خلک د تګ راتګ پر مهال له سختو ستونزو سره مخامخ کړي وو. خو اوس د کندز سیمه ییز چارواکو په دې ولایت کې د وران شوو پلونو او پلچکونو د بیا رغونې چارې پیل کړي او دا کار د خلکو له تود هرکلی سره مخ شوی دی. د امام صاحب ولسوالۍ د باسوس سیمې د شمس الدین په نوم یو اوسیدونکي په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل،
وای پول از خاطر جنگ خراب شده، امارت اسلامی را جور کردن، بسیار مشکلات
جګړو پر مهال دغه پلونه ویجار شوي وو، خو اسلامی امارت یو شمیر پلچکونه بیرته رغولی دي او د خلکو ستونزې هوار شوي دي. موږ اسلامی امارت څخه غوښتنه کوو چې نور وران شوي پلونه هم بیرته جوړ کړي.
د نوموړې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی 50 کلن نورالحق هم د پلونو او پلچکونو رغولو ته خوښ دی او له ځایي طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د پلونو د رغولو کیفیت ته جدي پاملرنه وکړي.
دلته دا پلونه دغه جنګونو کې اولیتي ورو ډېر مشکل وو، موټروانان په بد ورځ ورو عوام مصرف په عذاب وو. اوس د طالبان نه دا هیله ده چې دا پلونه جوړ شي، زر آماده اوسي، دا ډېر مشکل دی.
دوی زیاتوي د پلچکونو جوړېدو سره به د خلکو ترانسپورتي ستونزې هوارې شي او د ترافیکي پیښو څخه د مخنیوي تر څنګ د اوبو د تنظیم په برخه کې به هم اساسي رول ولوبوي.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ور بشو پاکستان ته. هلته د روانو بارانونو او واورو له وجې د 10 نه زیات کسان په بیلابیلو برخو کې وژل شوي. له دې ډلې شاوخوا 19 کسان یوازې په مری کې په خپلو ګاډو کې د یخنۍ له وجې، او دغه شان بره دیر خیبر پښتونخوا کې هم تر 6 کسان مړه شوي دي. حکومتي چارواکي وایي مرستندوی ټیمونه په لار دي او مری او ګلیاتو تتلونکي لارې د سیلانیانو تګ لپاره تړل شوي دي. جزئیات د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
د پاکستان د داخله چارو مرکزی وزیر شیخ رشید ترمخه د پنجاب سیلګری سیمه مرکی روان طوفانی ورړ وجه تر 1900 کسان مړ شوي دي. دا کسان په خپل ګاډو کې وو او هملته په مبینه توګه د یخنۍ نه مړ شوي دي. دوی د اولس په نوم په لوی ویډیو پیغام کې کړی دي،
کوئی 16 اور 19 کے درمیان اموات ہوئی ہے گاڑیوں کے اندر اور
دشپاڑ سنا 1900 پورے کسان مړ شوي دي چې په خپل ګاډو کې دننه وو، او د سیمې خلکو دغه نور ګیر شوي کسانو ته خوراک او کمبل هم رسول شروع کړی دي. او دا وخت صرف خوراک او کمبل والا گاڑی مریتا دته اجازت دی، باقی مریتا تلونکي ټول لارې مو بند کړی دي. نور خلق محفوظ دي او چې کم گیر دي هغه کسان محفوظ سیمو ته رسول شروع دي. او بل مخام پورې با گیر شوی تر یو زر گاڑی با راو باسو، او سبا 9 بجو پورې مو مریتا تلونکي ټول لارې مو بند کړی دي
اور راستے کل شام تک 9 بجے تک مری کے لیے بند ہیں.
خبل خواتا دا سرکاری امداد ادارے ریسکیو 1122 ترمخا دا مڑو شمیر پا مری کی یوشتا رسے دلے دے چپکی ماشومان او زنانا ہم شاملی دی. شیخ رشید جا تکلا چی دیر اندہ پس مری تا پا دو نغٹ اخشمیر کی سیلانیان ناغلی دی چی دا غیر وجہ مشکلات پیدا شو. خوای امدادی کا روانے روانے دی.
پہلی دفعہ پاکستان میں 15-20 سال بعد اتنی بڑی تعداد میں سیاح
پڑوم بزل 13-15 یا 16 کالو کې دومره ډیر سیلانیان مری په لور تللی دي. تکم لوجه شي ډیر لوی بحران پیدا شوی دی. دا وخت امدادي سرگرمو کې کمشنر، ډیپټی کمشنر، اسلام آباد پولیس، پاکستان فوج، ایف سی او رینجرز هم لګیا دي. او دې وخت کې تر زرو گاڑی گیر دي، سمو را وخل او سمو واپس کړل. د پنجاب نه علاوه خیبر پختونخوا او بلوچستان کې هم بارانونو او سیلابونو زیانونه اړولې دي. خیبر پختونخوا برګیر کې ډیپټی کمشنر محمد شهیب خان چې د جنوري په عمومي مشال لیډو ته ویلي وو تر 6 کسان مړه شوي دي. خوای کوم ځای کې چې وور دي هلته د وور لرې کېدو کاروان روان دي، او خلکو ته امدادي سامانونه هم دوی رسول پیل کړي دي.
د
درې داسې واقعیات وشلو چې هغه کې مختلف جوبلې وشولي، ایمبولانس چې کوم دی هغه را روانو د پیښور نه، په هغه کې څلور کسان چې کوم دی مړ شو، او یو ماشوم چې کوم دی هغه په سین کې لاپته شو، له یو کور باندې ماشوم باندې چت پریوتو هغه پکې وفات شو، بل زمونږ یو لیوی سپایو د هغه په کور باندې هغه چت هم پریوتو هغه پکې وفات شو. مونږ خپل خصوصي ټیمونه هم ریډي کړی دي، مشینری الته کې مخکې نه مونږ مو کړی دا، اوس هم الته کې کار لګیا دی، او دا مشینری به په هغه ځایونو کې سټیشن وي تر داغې پورې بنه دی چې تر څو پورې مکمل برباری ختم شوی نه وي او ټول روډونه او لینک روډونه هغه کلیئر شوی نه وي.
دا موسمیات محکمې دغه بارانونو او وره ورېدو لړۍ د نهم جنوري یعنی د اتوار ورځې پورې د کېدو امکان څرګند کړی دی. یادونه را چې د ملک زیاتره برخو کې د درې جنوري نه بارانونو او د وره ورېدو دغه لړۍ دوامدار ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه آزادی رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی آزادی ویب @ rfe.org.
آزادی رادیو ته غوږ یاست، کولای شئ زموږ پروګرامونه په آزادی رادیو .com کې واورئ د نړۍ هر ځای کې چې یاست. اوس هم ورزو خوست هلته یو نوې مشاعره جوړه شوې ده، دا چې څنګه له نجیب الله لوخیل به جزئیات واورو.
د جنوري په ومه د خوست د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت مشاعره او د ترنوم دستوره جوړه شوې وه. په دې مشاعره کې چې د شاعرانو او فرهنګیانو سربیره د طالبانو د حکومت لوړپوړو کسانو هم برخه درلوده، له شاعرانو وغوښتل شول چې ولسونو ته د یووالي او ورورګلوۍ پیغامونه ورکړي. د طالبانو د قطر د مذاکراتي ټیم غړي انس حقانی په خپلو خبرو کې فرهنګیانو او شاعرانو ته وویل په لیکنو او شعرونو کې مو ولسونو ته ډاډ ورکوي، هغوی د هیواد رغونی او یووالي ته راوبولئ.
ادیبانو لیکوالانو ته دا پکار ده چې دا ولس څلوېښت کاله زور وشوی دی، دوی ته باید د ادب د سنګر ملګري ډېر تسلیت ورکړي. ډېر خلک نقد شینه وړي یوازې خوږه خبره وړي. ورورګلوۍ وخت راغلی دی، دغه دی الحمدلله ټول په وطن کې یو. اوس به یو لاس له بل سره ورکوو چې نور د پردیو د مداخلو نه دسیسو نه بچ شو.
فرهنګ پال او شاعر نورشان اورانی ویل ادبي ناست او مشاعره د ادب او فرهنګ په غښتلتیا او بډاینه کې مهم رول لري.
ادبي بندرونه دا ډیر مهم دي، ځکه په دې ناستو سره فرهنګ او ادب غښتلی کیږي، غني کیږي. د دې اطلاعات او فرهنګ اړوندو ادارو مسؤلیت دی چې په خپل غېږ کې شاعران او فرهنګیان راونغاړي تر څو مسلسلې مشاعره ادبي بندرونه ناستې او کرکتنې پیل کړي، تر څو موږ وکولای شو چې په راتلونکي کې یو غښتلی پیاوړی کلتور او غښتلی ادب ولرو.
د پښتو ژبې نامتو شاعر پیر محمد کاروان د یادې مشاعرې په اړه خپل تاثرات داسې وړاندې کړل.
داسې خواږه داودي غږونه مې واورېدل چې زړه تنګ بوټې مو سره باغ باغ ګلګلو وړېده. عارفان وایي چې د خبرو میدان تنګ دی، وایي معنا ته راووځه. معنا چې جان د زړونو اخلاص دی، صدق دی، لطافت دی او عاطفه ده او مینه ده.
په مشاعره کې مشر شاعر شیر محمد مجبور خپل شعر ګډونوالو ته وړاندې کړ.
چې عمل وی او مینه وی په ژوند کې څومره پاند دی، چې شور وی د بنگړې په مړوند کې څومره پاند دی. فاګه مې د ژوند خو له ترخه مې شاته پرې خپل غنې چې کله شوې په هر بند کې څومره پاند دی. مجبور د مجبورې نه منصوري سندرې وایي چې دوه نه یو ځل شي په پیوند کې څومره پاند دی.
د خوست یو بل شاعر جلال خپلواک په شعر کې بیا واغدارو ته خپل مشوره د شعر په ژبه داسې بیان کړه.
خیر کا پرون د دښمنانو دا د هم ورونه دی، د عسکر ډاکټر ماستر پکې عزت وکا چې ټول د لنګ او نکټای خاوندان ګډ شي درتای برادر ملا داسې سیاست وکا خلق په نس باندې ماړه کچې راټول شي پتا له هر څه وړاندې غم د کار او تجارت وکا جلال ته او دا خبره دا باران نه ویني ځان وړه غم د خپل کور د سوري چات وکا.
د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست د جوړې شوې مشاعرې یوه برخه حماسي ترانو او د غزلونو او شعرونو ترنم ته ځانګړې شوې وه. خصوصي شاعر طاهر امین تعجب ګډونوالو ته خپل ترنم وړاندې کړ چې د حاضرینو له ښو احساساتو سره مخامخ شو.
منم جذبہ دہشت سوچی محراب کے پگڑا نشما کلیا پوجد کے درا نشما چل مستین پوا نشما کلیا پوجد کے درا نشما
د خوست مشاعرې ریپورت مو اورید. پام دې سره رسیدو د پروګرام نیمایي برخې ته. په افغانستان کې 4:30 بجې دي. لنډ خبرونه له اجمل اندورو.
د لغمان په مرکز مهترلام کې د یو کور د چت د نړیدو په پیښه کې و ماشومه مړه شوې او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. په لغمان کې یو محلي چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې وروستي موسمي بارانونه د دې کور د چت د نړیدو سبب شوي دي. د لغمان په گاوند ننګرهار کې په سرخرود او شینوار ولسوالیو کې هم لږ تر لږه د دوو کورونو د چتونو د پریوتو خبر ورکړل شوی خو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان میشتي ټولنې چارواکي وایي چې په وروزګان ولایت کې شاوخوا 3000 اړو کورنیو ته د غذایی موادو د ویش لړۍ پیل کړې ده. په وروزګان کې د افغانستان میشتي مسول صدیق الله مختون نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه اړې کورنۍ مخکې له مخکې د یوې سروې له مخې پیژندلې دي او ورته د مرستو د ترلاسه کولو کارتونه ویشلي. د ایران د انقلاب ساتونکو ځواک لخوا د یوې اوکراینی مسافر وړونکي الوتکې د نسکورولو د دویمې کالیزې په مناسبت د دې پیښې د قربانیانو کورنیو یو ځل بیا د عدالت د تامین غوښتنه کړې. په دې الوتکه کې چې له تهران څخه کیف ته روانه وه او د ایران د سپایه پاسداران د ځواک پر توغندي رانسکوره شوه، پر اوکراینی، ایرانی، کاناډایی او سویډنی وګړو سربیره 14 تنه افغانان هم وژل شوي وو. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن د قزاقستان د دې غوښتنې په اړه پوښتنې لري چې د روسیې په مشرۍ له امنیتي سازمان څخه د اعتراض کوونکو د مخنیوي لپاره ولې د مرستې غوښتنه کړې وه. قزاقستان تېره اونۍ د روسیې په مشرۍ د ګډو ګټو د امنیتي تړون له غړو هیوادونو څخه د هغو مظاهرو د مخنیوي لپاره مرسته غوښتې وه چې د ګازو د بیو د زیاتېدو نه وروسته په ټول قزاقستان کې پیل شوې وي او وروسته په بلواګانو واوښتې.
لاند خبرونه مو اوریدل. جزئیات د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. د سپورت نړۍ خبرونه لرو. تر هغه وروسته دوه اونیز پروګرامونه د لوبو له میدان او د ځوانانو لپاره تاندې څانګې.
د هرات ولایت د جوجستو فدراسیون ولایتي اوپن یا خلاص ټورنمنت په میرویس صادق جمنازیوم کې ترسره شو. د دې ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست د اماړیکو مسول وحید آزاد نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالي د هرات ولایت په کوربتوب د هرات، فراه، بادغیس او غور ولایتونو ترمنځ د اتیا ورزشکارانو په ګډون تیره ورځ سهار پیل او ماښام ناوخته پای ته ورسېدي. د ښاغلي آزاد په خبره د سیالیو په پای کې هرات ولایت لومړی، فراه دوم او بادغیس او غور ولایتونه په ترتیب سره درېم او څلورم مقامونه خپل کړل. د دې ریاست د معلوماتو له مخې د یادو سیالیو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول او د غوره استعدادونو موندل و. ټاکل شوی د رزمي سیالیو افغان اتل نصرت الله خونزاده له روسي سیال سره لوبه ترسره کړي. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې نصرت الله خونزاده د همدې میلادي میاشت په پای کې له خپل روسي سیال سره لوبه ترسره کوي. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې نصرت الله خونزاده د همدې میلادي میاشت په پای کې له روسي سیال سره په روسیه کې د لوبي ډګر ته ننوځي. د دې ریاست د معلوماتو له مخې یاد سیالي د ای اف سی سازمان لخوا د همدې میاشت په 9 نیټه ترسره کیږي. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست د معلوماتو پر بنسټ اخونزاده په خپل مسلکي ریکارډ کې 4 بریاوي او 2 ماتې لري او د هغه سیال چې د اماتور په برخه کې ښه ریکارډ لري په دې برخه کې یو لوبه کړې چې په لومړي راوند کې په تخنیکی گزارون سره ګټلې ده او د افریقا جام بشپېت سلانه نندار چان ولري. د ورزشي ارجانسونو دراپورونو لمخې د افریقا جام چراتون کې ونی پیلېږي شاوخوا شپېت سلانه نندار چان ولري. د کامرون هیواد د فوټبال فدراسیون او د افریقا فوټبال کنفدریشن لیوي هوکړې ورسته پریکړه وکړه چې د افریقایي ملتونو کپ به د کوربه ټیمونو په استثنا چې اتیا سلانه نندار چان ولري نور لوبو ته به د نندار چان کچه له شپېت سلونو زیاته نه وي. دغه فدراسیونونو دا پریکړه د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره کړې ده. د دې جام لومړۍ لوبه به د بورکینا فاسو او کوربه هیواد کامرون ترمنځ د راتلونکې اونۍ د یک شنبې په ورځ ترسره شي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبو له میدانه په یو بل اونۍ خبرونه کې مو هرکلی کوم په دې هیله چې روغ او جوړ به وي. افغان کرکټ بورډ د 2022 میلادي کال لپاره د کورنی کرکټ پلان اعلان کړی. په دې پلان کې د دې کال په بیلابیلو میاشتو کې څو کورنۍ سیالۍ شاملې دي چې ترسره کیږي به. دا شان د کرکټ افغان ملي لوبډله اوس مهال په قطر کې د هالند سره د سیالیو لپاره په چمتووالي بوخته ده. دا سیالۍ کله کیږي؟ په دې اړه د ځینو نورو مسایلو په اړه به د کرکټ بورډ له مسؤلینو سره په روانه خبرونه کې خبرې اترې ولرو. دا شان به دا هم واورئ چې د سکی په آسیایي لوبو کې څلور افغان لوبغاړي ګډون کوي. د افغانستان له 19 کلونو کم عمره د فوټسال ملي لوبډله د آسیا مرکز په نوم آسیایي سیالیو ته چمتووالی نیسي. د دې موضوع په اړه هم په روانه خبرونه کې معلومات درکوو. له موږ سره پاتې شئ. یو بار بیا هرکلی. د سکی په آسیایي لوبو کې څلور افغان لوبغاړي ګډون کوي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش اداره وایي څلور افغان لوبغاړي به د سکی په آسیایي لوبو کې چې په پاکستان کې کیږي ګډون وکړي. یادې ادارې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي د سکی سیالیو لپاره لوبغاړو پوره تیاری نیولی دی. د سکی کوالیفای سیالۍ د روان 2022 میلادي کال د جنورۍ په 14 نیټه په پاکستان کې پیلېږي چې د افغانستان په ګډون اته آسیایي هیوادونو لوبغاړي پکې ګډون کوي. د افغانستان له 19 کلونو کم عمره د فوټسال ملي لوبډله د آسیا مرکز په نوم آسیایي لوبو لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ټاکل شوې د آسیا مرکز د 2022 کال جام سیالیو لپاره 19 کلونو کم عمره فوټسال ملي لوبډله خپل تمرینونه په کابل کې ترسره کړي. د آسیا مرکز جام د فوټسال سیالۍ د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې ترسره کیږي. په دغو سیالیو کې د افغانستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او قرغیزستان له 19 کلونو کم عمره د فوټسال ملي لوبډلې د لوبې ډګر ته ځي. او د ټینس نړیوالې ټولنې په 2021 زیږدیز کال کې د ټینس د 100 غوره لوبغاړو نوملړ اعلان کړی دی. د نارینه د مسلکي ټینس نړیوالې ټولنې په 2021 زیږدیز کال کې د غوره ټینس لوبغاړو نمونه اعلان کړل چې له مخې د سربیا نواک جاکویچ تر ټولو ډېرې نمرې ګټلې او لومړی ځای خپل کړی دی. د ټینس نړیوالې ټولنې له لوري په خپره شوې درجه بندۍ کې روسي دانیل مدودوف دوهم او جرمني الکساندر زوروف دریم ځای خپل کړی. یادو لوبغاړو ته دا مقامونه د مینهوالو له لوري د ورکړل شویو رایو او دغه راز د لوبغاړو له لوري د ډېرو لوبو ګټلو او مسلکي لوبو ته په کتو سره ورکړل شوي دي. یو وار بیا هرکلی. درنو اوریدونکو، زموږ غږ آزادي رادیو ناوړه لکه وړاندې مو چې واورېدل، افغان کرکټ بورډ د 2022 زیږدیز کال لپاره د کورنی کرکټ پلان اعلان کړی. خدا چې په دې پلان کې څه دي، په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره مې د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې له مسؤل عبدالله خان پښتني سره خبرې کړې دي. ډېر مننه پښتني صاحب چې زموږ غوښتنه مومنل او مرکې ته حاضر شوي. که پایلې لدین وکړو چې د افغانستان کرکټ بورډ د 2022 کال لپاره پلان اعلان کړی، البته د کورنی کرکټ لپاره، که په اړه معلومات راکړي چې کومې سیالۍ په کومو نیټو ترسره کیږي.
اکرام صاحب، تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ، د افغانستان کرکټ بورډ د 2022 کال لپاره د ټولو کورنی سیالیو په موخه خپل یو کلن پلان اعلان کړی چې په فبروري میاشت کې لومړی او دویمه درجه ولایتي سیالۍ دي. په مارچ میاشت کې بیا د زونونو په کچه د 14 کلنو کموم رضوانو ترمنځ سیالۍ وي. همدارنګه په همدې میاشت کې ملي شل اوریز جام هم دی چې د لومړي ځل لپاره به ترسره شي. په مې میاشت کې د زنونو په کچه درې ورځنۍ سیالۍ شاملې دي. جون او جولای کې شپږیزه کرکټ لیګ دی، جولای او اګست کې احمد شاه ابدالي فرسټ کلاس سیالۍ دي، دغه راز په سپتمبر میاشت کې د زنونو په کچه د معلولیت لرونکو وګړو سیالۍ هم موجودې دي. په همدې میاشت کې بیا د زنونو په کچه د غوره کلبونو ترمنځ د تلولۍ جام هم شامل دی.
پتنه سه آیا دا پلان پر حالت کې د پلیکېدو وړ دی، ځکه په تیر کې وخت نا وخت پلانونه جوړ شوي دي خو عملي شوي نه دي؟
د دې پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې هر پلان له ځان سره له شک پرته چې ننګونې او خنډونه هم لري. که چیرې له ننګونو سره مخ نه شو، لکه تیر کلونو کې کرونا او داسې د شرایطو بدلونو، نو په پوره ډاډ سره ویلی شم چې انشاءالله دا پلان به ټول په ښه ډول باندې ترسره شي او تاسو به شاهدان یاست.
مننه پښتنه سه. په دې پلان کې د شپږیزې په اړه هم یادونه شوې ده چې په جولای او اگست میاشت کې به ترسره کیږي. دې سیالۍ ته د لوبغاړو د اخیستلو بولی لوړاندې شوې ده، آیا په هماغه پخواني پلان باندې عمل کیږي او که نه نویوالی پکې راځي؟
شپږیزه کرکټ لیګ به سکل پلان سره سم په جولای او اگست میاشتو کې ترسره شي. که څه هم تیر کال حالاتو د بدلون له امله شپږیزه ترسره نه شوه، خو د لوبغاړو د ډرافټ مراسم پکې په ښه ډول وړاندې شول چې اداره به له هماغه لوبغاړو سره د سکل په سیالیو کې مخته ځي. باید ووایم چې سکل به په شپږیزه کرکټ لیګ کې اته ټیمونه حضور ولري.
او که نړیوال کرکټ ته راشي، د کرکټ افغان ملي لوبډله اوس مهال په قطر کې ده او د هالند سره د راتلونکو سیالیو لپاره چمتووالی نیسي. که د دغه سیالیو په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
د نیدرلینډ پر وړاندې د راتلونکو سیالیو په تړاو باید ووایم، لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ افغان لوبډله قطر ته رسیدلې چې د سیال نیدرلینډ پر وړاندې به د روانې میاشتې په 21مه، 23مه او 25مه نیټه درې نړیوالې یو ورځنۍ لوبې ترسره کړي، چې دغه لوبې د راتلونکي 2023 کال د نړیوال جام سیالیو په موخه د سوپر لیګ برخه دي، چې افغان لوبډله ورته بشپړ چمتووالی لري او ډېر ژر به سکواډ یا نوملړ هم اعلان شي. او دغه سیالۍ د افغانستان په کوربتوب ترسره کیږي، چې اوس مهال ورته افغان لوبډله په قطر کې په چمتووالی بوخته ده.
دا سیالۍ څومره مهمې دي پښتنې سه؟ په ګټلو باندې افغان لوبډلې ته څو نمرې ورکول کیږي؟
یادې سیالۍ د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي. له نیکه مرغه باید ووایم چې افغانستان د یاد پړاو په لومړۍ سیالیو کې چې د آیرلینډ پر وړاندې درې سیالۍ ترسره شوې دي، افغانستان درې واړه په خپل نوم کړي او له ځانه سره 30 نمرې یا پوینټونه لري. که چیرې افغان لوبډله دا سیالۍ هم ټولې په خپل نوم کوي، نو 10 نمرې به نورې هم په خپل نوم کړي، چې دا د افغانستان لپاره یو ستر زیری کېدلی شي. نو هیله ده چې دا سیالۍ د افغانستان په ګټه باندې تمام شي او ټولو هیوادوالو هم هیله ده چې افغان اتلان خپل لوبغاړي په دعاګانو کې یاد وساتي تر څو دغه سیالۍ او دغه ویاړونه د افغانستان په نوم ثبت کړي.
او له دې سیالیو نه وروسته د نړیوال جام لپاره، د کرکټ د 500 د نړیوال جام لپاره د کوالیفای راوند په برخه کې موږ له نورو کومو هیوادونو سره سیالي لرو؟
یعنی باید ووایم چې په د سوپر لیګ په لړۍ کې موږ د آیرلینډ او نیدرلینډ په ګډون له ټولو اتو هیوادونو سره مخ کیږو. له هر هیواد کې لوبې ګټو، د هرې لوبې په سر به موږ ته 10 نمرې یا پوینټونه راکول کیږي. نو هیله لرو چې افغانستان په یاد لړۍ کې ښه وځلیږي او ډېرې لاسته راوړنې ولري. دغه راز به په یاد لړۍ کې څلور نور هیوادونه چې هندوستان، بنګلادیش، سریلانکا او زیمبابوې پکې شامل دي، د افغانستان په وړاندې د لوبو کوربتوب ولري، چې یاد سیالۍ به په دواړو 2022 او 2023 کلونو کې ترسره شي.
د روسي پښتنې په توګه پښتنې صاحب، که د 19 کلونو کم عمره ځوانانو لوبډلې سیالیو ته راشو، د نړیوال جام د سیالیو لپاره به لوبډله په تیاریو باندې بوخته وي، لوبډله اوس مهال چیرته ده او په کومه نیټه به په سیالیو کې د ګډون لپاره ځي؟
له 19 کلنو کم عمره افغان لوبډله اوس مهال په متحده عربي اماراتو کې ده، چې خپل تمریناتو ته په دوامدار ډول باندې ادامه ورکوي او ډېر ژر به انشاءالله د نړیوال جام سیالیو کې د ګډون په موخه ویسټ انډیز ته ولاړ شي.
افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څنګه مسول عبدالله خان پښتانه اوس هم د افغانستان د سکوهنی د تنکۍ ځوانانو د ملي لوبډلې یو غړی د خپل شخصي او لوبي ځوان په اړه معلومات درکوي.
نوم می حبیب الله ده او د ځوانان قهرمان اسماعیل بوکسینګ یو تن تمرین کاری ما د استاد محمد اسماعیل سره خپل تمرین مخکې وړم. سکم سالور کار کې زه تمرین کوم. عمر می سکم 14 راځي. بالکل داول زل لپاره ز ټی بی بلی دوره حالانو ته لاړم چې مام اول مقام اوس انداز به دویم کا نوجوان لوبه کې چې ماته مسابقه وکړ شپږ منې کوټي وهله او د مشره په نمره ګټلې او دریم کال اوس دا د نسا کال چې لاړم نو دوه لوبه مې کړې څنګه حاضرې د ما سره مسابقه ته دواړه اول شول نګرار د مولي را خو سه پر موږ چانی تشویق کړی هم هیله مې ژوند کې دا غاړه چې ان شاء الله په نړیوال سره باندې لوبه کوم پروفیشنل لوبه ته د خیر لاړ شم چې افغانستان بیرغ ته پورته کړم. نه 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 زما ورزش فقط بوکس ده. ایم ایم ای چې جوړم دا هغه مکس لوبه دي چې زور در باندې راش سم لې په غیږه ورځي. بوکس هغه لوبه ده چې خپل ولاګي را پزمکا شماره در باندې رنګ څخه دی وباسي. نو ایم ایم ای چې مده بوکس څخه جوړ شوی چې بوکس باندې وای نه کوټ کې کناغه به چی شي وای بوکس سره د شیران لوبه ده. شیران کې بوکس زما د ورکټوب څخه خو خېدو ثقيله ورزش ده نو زړه غواړي.
درنو اوریدونکو د افغانستان د سکوهنی د تنکیو ځوانانو د ملي لوبډلې یو غړی و چې د خپل شخصي او لوبي ځوان پاړې معلومات درکړل. همدې سره زموږ د دیوونی د لوبو له میدان خبرونه پاتې رسیږي. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. آیا داسې ځوانان مو لیدلي چې د یو څه خزان بل ډول خي؟ دوی ولې د جالي شخصیت پوستکه یا غوندي؟
په جالي توګه خلکو د غواړي چې ځان ډیر ښه ډیر با کرکټر ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي.
هغه ځوانان چې جالي شخصیت خپلوي پایلې څه وي؟
نتیجه یې دا ده چې څو وخت لپاره یو څوک د ځان دین راضي ساتي د لنډې مودې لپاره.
او څه ډول ځوانان د جالي شخصیت ل خپلولو راګرځول کېدای شي؟
اهداف ته رسیدلو لپاره چې څه هغه دنیا ته په دروغ خې هغه په رښتیا باندې حاصل کړي.
داس ځوانان ډیر دي چې په خپل هڅو یو مقام ته رسیدلی او لاسترولنې لري. برعکس پیدا سي ځوانان هم شته چې هیڅ نه دي کړی خو په مجلس کې چکینی تر ټولو غټه وایي او په خپل کم ورتیاو ځان تر ټولو سترګنی. ځوان لیکوال ظاهر چراغ وایي داس ځوانان لیدلی چې د خپل ژوند تصویر لباټو جوړ کړی.
زمون پټولنی کې ځینې ځوانان شته چې په جالي توګه خلکو د غواړي چې ځان ډیر ښه ډیر با کرکټر ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده موږ تاسو چې ورتیا د یو انسان استعداد لیاقت او د ښه شخصیت ښه کرکټر دا هیڅکله نه پټي. البته جالي ژوند په ځان خودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډیر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي په داسې اصل کې چې په دې کې هڅه نه دا ژوند ما په نظر باندې د انسان دغه کړه وړه د خوې دا د پدر نشو خړل.
هغه چې جالي شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانې ته میدا سی وویل پلانې مشهور کس ما ملګری ده پلانې کار میدا سی وکړ او د غسنوري کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکو شجاع د خپلې و همداس خپلوان پاړه راتوي
هغه خو د سه دروغ ویل چې زه خپل ام قماندان یم محمد ریوال او اکمالات کوم او ټول کار ز خپل کوم دراله کې هغه فلسکار و خپلې اوس وې لدروغ نه باید اویل خپل چې موږ دلته راوسته چې وملی دل په وسو هغه بیچاره فکر نه کوم چې موږ خپل فلسکاری منډي ولا په سمه توګه کولای نه سو نه پويږي وسم باټي وې دا بعض خلکې چې دی عادت سه وې.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوسټه کیا غوندي چې دوی خپل سویا نور تلوړه وخی
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشاله وي چې ځان یو چاته
پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دی پایله به یې خپله دوی ته ښه نه وي.
همداسې کاذب ځوانان را پیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بیاغه کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابېږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي، که دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت به نیم کېږي. زحمت ویشتل، زیار ویشتل هم همدغه پوړی ته سړی رسوای شي. دا خو کاذب شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا، ځکه د هغې آینده دروغ که یو ورځ وي دوه ورځې به وي درېمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کېږي، او دا بیا ده ته هم زیان ده او ټولنې ته هم زیان ده او دی به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزه لنډ وي، او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد د هغې سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځین لرې کړي، لکه ځان ښودنه په دې معنی ده یو څوک په واسطه باندې راشي چوکۍ ته کمپیوټر ورته کښېږدي چې کار وکړه، او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي، نه په واسطه باندې راشي، خو بیا مجبوره ده چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کېږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورباندې اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټ وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالمالک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي دې موضوع نه، اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې را ته په دغه لیول کې سړی، خو دا چې هغه ځان جګه خبر وکړي دوی هغه جګه خبرې ته طنز په سترګه ګوري، هغه بیا په تکرار یو دوی پورې خاندي، یو قسم ګپ غوندې ترې جوړ کړي، ریشخان پې وهي د دې لپاره چې یو څوک په اصطلاح استهزا کوي یا په اصطلاح هغه باندې یو قسم ریشخان وهي، د دې لپاره هغه نور هم تشویقي وي یاره ته رښتیا هم په دغسې شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه. دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کېږي، هغه تشویقیږي.
انجینر متی الله احمد زی وایي ځوانان دې د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغسې وښیي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي، او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوي بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې سي، په کوم ځای کې سي، هماغه ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالمالک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دې د هرې طبقې خلکو احترام وشي، تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې اوصاف دي راکې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نه شي، تمسخر نه شي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته، ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول، په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر چانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو، محترم یو ګڼو، په دغه صورت کې بیا دغه د باټ وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب کا په فایل کې دار ته وای چې ولی ځین ځوانان جالي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولی د دې پر ځای چې د ځان پاړه واقعیت وایي د ځان پاړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغې کې ځان منل او هغې کې منلیدل یا هدف ته د رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زمونږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کیدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې، زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی، او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي، او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړئ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښیي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو عواملو په بنا باندې. بیا دغسې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي، او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخت پورې هغې د کریکټر مینس کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي، او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو دپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغسې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي، او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغه دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي، او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې د خپرونې د پای په شیبو کې یو. تر بیا مو په خدای سپارم، ښه وخت ولرئ.
Na na na. تماشه